همراه داشته است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې، او دی وایي که چیرته د صندوق مدیره پلاوی سلاشی له دغو پیسو نه د افغانستان اوسنی حکومت ته هم ورکول کېدلی شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هادي په دې اړه بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته وویل
تروس پوری د تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر غټه یې صدا کړی دا، او منګل دی غټه نه د سی کوم غټ مصرف نه دی کړی، هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوی افغانان او دوه بهرانیان دي. د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړي شاه مهرابی بل افغان غړي دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د غوپرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې دواړو لورو له ایران د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم کړې. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوې څه نه دی ویل شوی، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او له هغه هیواد څخه په زور ایستلو نه شکایت لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د خزو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه ویلي چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا خزه او نجونې دي چې دروند پیټه یې زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې ایښودل شوی، تر انځورونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې خزه ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې خزه له نارینه وو وروسته ډوډۍ خوري، او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو د حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونه اړو افغانانو مرستې بندې کړې، نو تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگټن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یو همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، برېتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د روسیې د حکومت د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسی ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا ووزي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغو ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسی ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې تر ډیره ادبي، هنري او فرهنګي مسالې راخستل کیږي، خو دا پروګرام یا دا سات لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې واوري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 280 میلیونه ډالره ګټه کړي. انور الحق هدي ازادي رادیو ته ویل چې د دې صندوق د مدیره هیئت ټول غړي پرې سلا شي د شوی ګټې د افغانستان د پولی او مالی سیستم د ثبات او ځینو نورو اساسي اړتیاو لپاره هم کار اخیستل کېدای شي. د پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې. تفصیل له نوریاس نوری ناور.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالر امانت صندوق له ګټې کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. خغلی هادی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه صندوق پیسو شاوخوا 200 اویا میلیون ډالر ګټه کړي او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړي دي چې کچیرته دولت نشي کولای چې د بانک آسیایی کوم قرضې چې افغانستان دولت ته ورکړي ده او هغه باید بیرته سي ته ورکړي چې کچیرته دولت نشي کولای چې ورته ورکړي نو په صورت سره کېدای شي چې د صندوق نه ساده هم منګ ورته تادیات سي وکړو. البته د ګټه نه د دولت ځینې ډیر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غوږ کې هم استفاده ورنه کېدلی شي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آراسه د ولري که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې مصرف سره صورت نه نیسي.
خاغلی هدی د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټی آر ټی شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق احدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی. په دې اړه چې دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بېوزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2020 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاد شو او په سویس کې د امانت یو صندوق ته ولېږدول شو. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوی دی. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پر لپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالر ته رسیږي د آزادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له روسیې ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره د لوی میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کیږي.
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د وی پانل لارې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. ادرس د ازادۍ رادیو ټکی کام پر انټرنیټ سربیره د ازادي رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1290 چپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو چپو اوریدلی شي. په افغانستان کې شاوخوا یو اونۍ وروسته نوې تعلیمي کال پیلېږي. خدا به پر لپسې دریم تعلیمي کال وي چې لشپګم ټولګي پورته ملیونونه نجونې د خوندزیو لتاګه به برخې شوې دي. په همدې حال کې د بیګم پونم د انلاین زده کړو بنسټ وای افغانستان کې له نوې تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خبرونه هم پیل شي. د دوی په وینا یاد ټلویزیون بیلابل خونیز درسي پروګرامونه لري چې دوم ټولګي تر دولسم ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسيږي. یو شمیر افغان زده کوونکي بیا چې په انلاین زده کړو سمې بلد نه دي د دې پروګرامونو هر کلی کوي، خو وایي آنلاین زده کړې یا هم لری واټن زده کړې هیڅ کله هم د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ راپور ده.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د انلاین زده کړو یو بنسټ بی او ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پایل سره سم خپلې خپرونې پایل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریت برنامه درسي می باشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکو کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مزامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره لدې چې خپلې ګټې لري هیڅ کله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکې نظیفه چې 2 کاله له فارغې دوه مخ کې په کور ناسته ده سره لدې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلای. موږ د آنلاین درسونو ډیرې بیلګې لرلې، یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا و د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو به برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
درې سال تنها راه نجات ما
په دې درېو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډیر خوښ یو.
د نهایت خرسند به یستیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره یو خصوصي ټلویزیون د نجونو لپاره تدریسي پروګرامونه پیلوي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال راځي چې له سبان د 2.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. پر میلیونونو نجونو د زده کړو او تحصیل دغه بندیز ګڼ شمېر نجونې له رواني ستونزو سره هم مخ کړي دي. په سویل ختیځ خوست ولایت کې دوم ټولګي یو زده کوونکي رواني ستونزو دومره ځپلې چې له خبرو او پلي تګه یې غورځولې ده. دا چې دغه نجلۍ ته رواني ستونزې ولې پیدا شوي، کورنۍ او روغتیایي متخصصان په دې اړه څه وایي، په دې اړه دا ځانګړی راپور اورو. او ورپسې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام له یاده مباسي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څخه باندې 2.5 کلونه راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سم لار سم کړې ګلان ډېر کړي اغزي کم کړي.
د تعلیم او تحصیل مخنیوي انجونې په ذهني او رواني ډول زپلي او دراتلونکي هلي ورته مړاوي کړي دي.
خورو کارتونه د ټول وی دلا دغه خورو کارت په بانک کړلو دغه ډېر خورو پښتواله
په خوست ولایت کې دغه مور چې نغوالي نومي واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو لکباله غاګ بدلو پر رواني ستونزو د خپل 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور له هغه وروسته پر رواني ستونزو اخته شو چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځ وسلوال خوندي ته ورغلل او خوندای وربند کړ.
او چې د ویوري جنبلې ته دی حرکت استوره د ځان د سي او د نوستي فاروق شي نه کی نه د سره خبرې کی نه د مو سره خبرې کی نه د کورنۍ بل سره خبرې کی حقيقي نه حرفي دي حقيقي نه دي نه قدم وهلو کې پار کړلو کنه لکه دی بدن کمزتیا رغله ډیره.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت ل رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندینه مانه کړې او پارکونو ته د تاک په ګډونه د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګو. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لويرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریزاینو ته هم نشي بيولي.
بل دا اجازه نشته کنه چې دوی باندې وګصون د خشول ځکه وګر ځان څو وګه مغا کور کې نه څه شپې دی ورځې کور کې یو کو تاسو نه څه یې په دانه ست اجازه نشته دی وته لوي اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې پر کی وړه دی به بیا څه ته نه شي دی دلا.
پر رواني ستونزو د همدې اختن جلې مشره خور مهم چې د 12م ټولګز د کون کې و او پختله هغه وایي ځای ډاکټرانی خورت داسې درمل ورکوي چې خوب ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځای چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز لکباله موږ د ناروغ انجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
موږ ګورو چې دې ورځ تر بل خراب دي ټول ډیر ورته خاصه وي. ډاکټر ته ورولو اګه 15 ورځ دوا ورکوي بیا وایي راولای ما ته یوازې پرچا راوړی هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان پر رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریک کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلل چې اکثره لزینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
دا سمریزان اکثریت نسی کولای خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تک دی خپل غذا برابرول د کالیو او د جامو او ستر شخص ناتوان وی شخص منځوي سوي وی شخص په ترهایی ته ډیره برتري ورکوي. تراوما موږ ته وایو حالت زیاده بمباردمان سره یا پر ځنه یو عادي مثال مکاتب وبدواله د شخص پروان باندې واقعا بل خصوص دی غزبانانو زیوی د مکتبونو هیلو ارزو درلودله بدبختانه هغه نن د مونږ په وطن کې باندې.
د اکتوبر 10مه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استاذ په کابل کې وویل چې د خزو او ماشومان په ګډون سباندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنۍ یو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان جون هم باید له دغه حقه برخمن شي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکم د پښلمی ټول یو وخت رواجو په خبرونه کې به مولدی بخوانی دوه خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره او آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو.
د په هانتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلایم.
نقطه پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقطې وی بد معلوماتي هم د فکری او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري.
د وی انزورګری څرګندونی لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښ افغان مېرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې مېرمنو په ما باندې حق چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشي لرا رسیدو سره د روشي پاړه پویو دوت پیلو د افغانستان پیوشمیر سیمو کې به پخوا د پښتنمی ټول توتو تقریبا ورته دوت پاړه به وادو کې هم عامو د جنو روایتونو لمخي په پخوانی زمانو کې به عربانو خلک پښتنمی ته په تبل را بشول چې همداس مش ډول ته ورته دي پیوشمیر شارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چرې بشي په پخوانی او مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه وو په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده په ځینو نورو شارونو کې به تبل وهل کېده په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښتنمی ته په ډولونو پاتېدل ډولچي به په ټول کلي کې له یو سره تر بل ګرځېده ډول به یې وهه تر څو خلک پاتشي خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منه شوی دی دا دود ترې تم دی نور حال په دې راپور کې
ډولچې ډیرای وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادو او خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام او تپات سوال کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیرای خلک پروژې کې پیسلمې ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکه دودای ځکه ډیرای کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیونی ولای دی شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضی کلاوسی دونکای دی دی وایي عجب وخت و چې خلک په پیسلمې ته په ډولونو راوښیدل نو موړای وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به خدمت کاوه
په زما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخېدو وس موبایلان دی دا ساتونه دی زنګي په غو باندې وخېګو دلته د موګه تاسو ډومان ورته وای او د نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2:00 بجو یا په 2 بجو دوی براوته سوی په دکلی کې د شوخو کې به ډول وغلای چې به ډول وغل خلک به پورته کېده په سیمه
حضرت ګل زیاتوی ډول وهونکی به په ټول کلی کې ګرځي د ډول به واه تر څو ټول خلک پیسلمې ته پاتسي 50 کلنی جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکه دوله ګواښ سره مخ کړي دي د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا شپې ته کال عمر لري نو موړی وای د ډولونو ترڅنګ ډیری کورنۍ یو بچرګان هم ساتلې و چې هغه به خلک پیشلمې ته پاتول خو د ډولونو وهلو دود زیات وو د ډول په ځخ کې بخپل خواند او سکون و چې وس نسته دای وای وست ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمې تپاتسیږي شمسدین زیاتوی د غډول وهن کتاب د اختر په ورس په جمعات کې د هکل زحمه په ډول د کلیوالو لورې خدای وس یو شمیر پیسې ټولې دي
په خو خلک به کېدل خپل چرګان درلو دغه بازنګونه کوله یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلې دي نو ساتونه دی هغه ټول دي وستر کله میرم اباد ځا څو دې ورو کزه ویخ نه سم اوندوال زنګ راته وږي کته ویخ نه شو او وږي پسې مای دي
دا په داسې حال کې د شکل به هم د کورنیو میرمنو ډیرای وخت په پیشلمې لپاره خواړه برابرول خو ځوانانو به د پیسې می دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼي اړولې اتړنه به ورته کول او ډیرای وخت به دغه تنچانو سندره هم ورسره بللې چې د پیسلمې دغه ډول خوند به یو په څلور کړای وو
روشه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوی دی لایوي خبرتیا وروسته د روشي په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه دا مشاعره تیرونی د جمعې پورې ستر غرمې ورسته پیل شو چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاوندی د هم آباد نغواړي افغانستان یار ویخ کینا، زارشم لطان یار ویخ کینا، درزم بگران.
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و، هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شو چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړګ باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یا خې خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي، یا خې خوا واخلې یما یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي، یا غل را یا اور بلوا زره مې ورانېږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یادې مشاعرې کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
ولګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي ولغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی او دا وایي چې دا مشاعره ډیره بې ساري وه. دې مشاعره ګټه ډیره وینه نو اوس بهترینه لاره ده. دلته کېدلی شي دلته په مشاعرو باندې غنډو کې لړې موږ خپل پښتانه ورونه را واړو شاعرانو واړو او بل ګټه یې دا ده په دې وخت کې مشاعره یوه ډېره ښه سرګرمي ده د عامو خلکو لپاره. عبد الملایم هم خیر اوسه ډېره ازادي ورکړې وه.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرو نی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا وخت ورکړو کېدو کاغه در فکر سره او کاغه د طالب د فکر سره او کاغه د جمهوریت د فکر سره او کاغه د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو. خو اوس وخت داسې نه ده.
د ارزو ناوې په اوس خسنګاریږي
مسلمان یو ځکه قسم کرم چې دی په خپل ایمان
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سره کال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره کې لته یې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نو موړې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنجګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې